نورم زميني ورمسايد سي نداس وني ولسي داس مدني فعالان ویساس صاحب تخپل خاور د پاره کار کول تخپل خلګو لپاره کار کول اغه یو نن پولیټیکل هیڅ سیاسي هړ دغه کارونه نه درلود اغه هم دغه یو کار کول پر جمهوریت کې او پر امارات کې موږ نه باید دغه په کارونه کې خنډ ایجاد کو برعکس اغه سره مرسته وکړو تر څو پر سید هغه دغه د تعلیم او تربیه غږ د وطن په هر یو سیما پروتو لری وګدو سیمو کې ورورسیږي.
ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولی هغه کسان چې تعلیم د شوزو او ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي نیسی یا هم ناوړه چلند ورسره کوي؟
زما په اند طالبان باید پر خپل دغه پالیسي کې تغییر راوړي تر څو نړیوال نړۍ ته هم وښيي چې پر افغانستان کې هر څوک پر ازادانه توګه خپل فعالیت سرته رسولی سي پرته له کوم دار او یا خطر او تهدید نه. خصوصا هغه مدني فعالان چې د دې غږ د تحصیل د درس د پوهنې لار ده، ځکه بیا هم ورته اشاره کوم دا زموږ د دین اساس او بنسټ دی. او د دې تر څنګ موږ باید نړۍ ته هم وښیو چې افغانستان مخ پر ښه کېدو روان دی. داسې مدني فعالان کولای سي چې خپل ځان ته، خپل ولس ته، خپل خلکو ته کار وکړي او طالبان هم حامیدی یا ملاتړ کوونکی دی تر څو طالبان وکولای سي هم د ملت سرونه لاسته راوړي او هم اعتماد او باور د نړیوالې ټولنې هم ترلاسه کړي.
تاسو له نړیوالو څه غواړئ چې په دغه سیمه ورده کې دوی باید څه وکړي؟ آیا دوی پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زما غوښتنه د نړیوال نړۍ نه دا ده چې هغوی طالبان پر دې باندې پوه کړي او له داسې فشارونو نه کار واخلي چې پر هغه کې د یو افغان او د یو مدني فعال حق او حقوق تامین وسي، نه داسې فشارونه چې پر هغه کې برعکس حالات نور هم ترینګلي کې افغان ولس لپاره او نور هم د افغان ولس حق او حقوق فکر پایمال سي. زما خواهش د نړیوال نړۍ نه، د اسلامي نړۍ نه، د بشري نړۍ نه دا ده چې ټول یو ځای سي د افغانستان پر نوم کوم جغرافیه سي ده پر دې پاک له سوچ وکړي، فکر وکړي او پر دغه شرایطو کې سي زما ولس، زما خلک، خصوصا افغان نجونې سي په قرار لري د دې وضعیت او حالت ته تغییر ورکړي تر څو هر یو افغان، هر یو ماشوم خور مې او کولای سي سي خپل درس، تعلیم، تحصیل مخې ته یوسي او هر یو افغان لپاره حس ازادي او امنیت د دې تامین اوسي. ډېر مننه.
د قلملار ټولنې غړي زرلخت ولی وچیل ازادي راډیو سره خبرې کولې. د هم قدرمن اوریدونکو په پای کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم پدیخ پرون کی مولدی خبرو چپ کندهار کی و جوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړی.
کوچنیان راځي د لې مطالعه وکي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
خوښ کې وړل ځوانان چې شپږ کتابتونونه تر اوسه جوړ کړی د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
وګون پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو نو دیو شي ته هم نه ګورو. مثلا هر کتاب باید کله کول ولي
دا شعر درته لرو.
غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا.
دی په قاموس له مؤلف سره شخیدلایم.
تقریبا 5000 نارجو لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. او شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو په نورستان کې یو بند ته ورولو. کندهار کې وڅوان پر زکار ډول ماشومان او ته د شارپو بلا بلا سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړی دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 3500 جلده د ماشومان د مطالعه لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعه لپاره خپل کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزیاړ باندې چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناست ځوان احمد سجاد سروري په رضاکاره توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروري وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په ښار کې شغني کتابتونونه لرو خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي د دې مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 3500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه شته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب و جدیده.
خوشاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولی شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
لاره سره دی په هیله دا د دې لپاره ډېر ښه کار دا د دې د ذهنو لپاره او د دې د پرمختګ لپاره یو لاره ده چې دی دا څخه استفاده کولای شي.
اوس ما دوه ماشومان دي، دغه ماشومان مې د دې ورته ډېر ګټه ځنی اخیستې، ډېر روشانه سوي دي په کتابو باندې. په خوانه په دې اوس مکتب هم ځي، مدرسې ته هم ځي، مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه نو بیخي ډېر ښایسته سوي دي.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 143 کتابتون نسته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړي دي. له کندهار به خوست مخ کړو. په خوست کې یوه ډله ځوانان له 2 کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. دې ډلې تر اوسه د خوست په مندوسۍ، لکڼ، ګربز، نادرشاکوټ، سپیره او موساخېلو ولسوالیو کې کتابتونونه فعال کړي دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي، خو په دې ښار کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې عامه کتابتون شته او د شیخ زاید پانتون هم لویه کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی، خو وایي چې هغو خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغه خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2500 کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډیره د کتابونو دي خلکو مرسته ده، نو هغه د ذوقونو طبقاتو مختلف ذوقونه دي. مثلا تا ادبیات لولې، فلسفه لولم، بل روپوهنه لولې، نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه اخلو. لکه پیو ګون پورې، پیو ډلې پورې، پیو نظرې پورې نه محدود وو. نو دیو شي ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ته درکوي، وړیا یې درکوي، نو چې وړیا یې درکوي، نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ. نو هر چا باندې چې کوم کتاب زیات وي او یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو ته درس پاري.
هو بالکل انداز ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي، خو دې کې دا وي چې یو خدای دې ملګرو ناسته چې په دې کې کومې پیسې تولیږي، ډیره برخه کتابونه په دې باندې اخیستل کیږي. او تر څنګ ځینې خلک مثلا نقدي مرسته وکړي، نو په دې کې هم داسې کتابونه اخلو چې مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډیره هغه مینوال ولري. یو خدای مثلا ډیر داسې کتابونه وي چې هغه ان په لوستلو هم نه اړوي، نو دا کتابونه د خوځینه خدا کی چې مجبوری مثلا څوک ډلې در کې واپس کولای نشو خو ترجمه ملګری هم څه کوي چې دا کتابونه واخلي او چې څوک ورسره ژمنه وکړي مثلا زه درته کتابونه ډلې کوم نو د خپل نمونه ورته ولګي چې دا کتابونه راکړي.
تاسو ویل چې تاسو ملګری په خپل کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي، نو تاسو خو ځوانان یاستی دا څنګه دومره پیسې سره غونډولای شي چې بیا سره غونډ کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
دا خو دومره پیسې وی هم نه ځکه په میاشت کې وانه سلرو، نو هر ځوان داسې چې سره ځوانان کاروبار لري، ځینې چې کاروبار نه لري محصلین وي زده کوونکي وي او هم دومره یو څه اندازه مثلا لري خپل د خرچې له پیسې هم دا کار کوي. مثلا هغه د میاشتې 100 افغانۍ 200 افغانۍ په خوښه کې دغه راټولېږي. بل غړي ډېر یو تقریبا 1.5 کسان یو چې 100 افغانۍ شي 3000 افغانۍ کېږي چې دا کشي کتابونه خپل کېږي. په ډېر په دې کې داسې وي چې مثلا هغه وخت لري چې دغه پیسې پرې کېني، خاص مشکل ورته نه وي.
دا اووم کتابتون چې تاسو پرانیزئ دا په ځایم ورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه ځایم ورته نه دی تعین کړی، په هغه چې کله کتابونه پوره شي نو بیا مشوره هم کېږي او بیا تر ډېره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي چې خپل هغه خلک ډېره غوښتنه ولري او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري، د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري او تر ډېره داسې څوک وي چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي، کتابونه منظم خلکو ته ورکړي، بیرته ترې راټول کړي، د هغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي، نو داسې ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبیعي خبره ده چې دغه رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پټ شي. څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا اووم کتابتون پرانیسئ؟
بالکل، دې ته ډېره قهیره ده.
د کتابتونونو د پرانیستلو په برخه کې خو تاسو ستونزې نه لرئ؟ یعنی خلک درسره موافقه کوي؟
هو، داسې خاص مشکل نه وي. خلک مثلا هرې ولسوالۍ ته ورته موږ تر ډېره کار بیا له مکتب سره، نو مکتب پلن تقریبا 15 خواوشه شاګردان لري، د دولتي استفلا ډېر تعداد لري، نو خلک هم مرسته کوونکي هم د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي، لکار ډېر شاعران هم ځي هلته مشاعره کېږي، نو خلک ډېر خوشحالېږي او هرکلی مو کوي. بل دا چې نن سبا اقتصادي حالت ډېر خراب دی که نه، نو یو عامه کتابتون یو چاته مو کتاب رسول نو دې ته خوشحالېږي، هرکلی ته کوي ډېر.
له طارق وزیر څخه مننه. د اتلسمې پېړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لنډر وایي په هیڅ شي کې دومره خوند نشته لکه په کتابتون کې چې په یو څه پسې ګرځي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې د نارویژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بزګر سره شخېدلې يم. خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه خصل.
د خلوت ملنګا پاچا نوې ورځ در سره بیا یا، د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا، مړ دمر مې ریګا پر ګلون ور ګډېګا، لو پیالو دې کتو بادا د ساقي سترګې خوستا یا. زندگی خوګه کتلخا یده مست مولانا بلخا، د سخی جندا پروته کولاړه خپر ځایا، چپ مستا گڑا درومی دخ کلا ورشو بمومی، زد خدای د مین سپونسا پاس پتور کے رما پیایا. غرما پسحر واخلا د کاروان دعا در واخلا، دا وطن خو یہ غزل کڑا لو یا خدایا، لو یا خدایا. دا وطن خو یہ غزل کڑا لو یا خدایا، لو یا خدایا، د خلوت ملنگ پاچا نو ورځ در سره بیایا، د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا.
پیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دوه لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یوې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او دریم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا ازادي راډیو مجلې په تیرو خپرونو کې مو د ښاغلیو ملک زی او وردک نظر اخیستی و. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. دا شاغلی بزګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
تقریبا 5000 نارویژي لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. کومو الفاظو، دا خو ډېر کلمات دي، کومو الفاظو د ژباړې په وخت له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یا انسان چې کله عملی برخې ته داخل شي، بیا پوهېږي چې فارس څه شده. ډېر داسې څو ژبه کې چې ما زه ورته متوجه شوم، بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني وه، برعکس بیا موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعضې ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کړم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروې کې 1500 نومونه دي د کبانو دپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کړم وژباړم؟ چې هر شی هر ناروژي لغت ته د مایي نوم ته زه کب ولیکم یا مایا ورته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي چې دې مایي د دې نوم د فلاني یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی. او همداسې پښتو کې ډېر
لویه سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروې د دې له خاطره چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کب سوداګرۍ سره ډېر سروکار لري، اوبه ډېرې لري، کبان ډېر لري، نو نومونه هم ډېر ورته لري. لکه عربان چې د اوښانو نومونه ډېر لري، په سلګونو نومونه لري. لیکن د دې تر څنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته، ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن حد کوشش کړی چې داسې یو څه ته پیدا کړم چې لوستونکي وکولی شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه دی، معنا څه شی دی، څه مطلب ته باید واخیستل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ورته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه، هغه نشته. ولې په د بل چاپ دپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې د الله پراخ شي دی کې بیا جملې شته د مثال په توګه باندې، مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی. او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی نو په هغې باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس تدوین په وخت مو په کومو مراجعو باندې اتکا کړی؟
دلته یو لویه نارویژي علمي اکاډمیک منبع ده، نو کله چې به زه د کومې ستونزې سره مخامخ کېدم هلته مراجعه کول او د لغات اصلیت یا پاکي به مې پیدا کول چې دا صحیح دی که نه دی.
او څرنګه نیت مو دی چې دغه قاموس، د نارویژي پښتو قاموس، په آنلاین ډول باندې هم تاسو خپور کړئ؟
بله، اوس ما مخکې یادونه لنډه یادونه وکړه. اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي، او هدف دا دی چې 15000 تر 1,00,000 لغاتونه دغه ورسیږي، نو کله چې دغه چاپ ته تیار شو په عین وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې یو اپ خاص ځانګړا پورته جوړ شي او د انټرنیټ له لارې یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوي دي، ستاسو د دې قاموس تر څنګ جرمني پښتو قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي، لیکن د جرمني او د فرانسوي په برخه کې دا هڅې هم روانې دي چې له بلې ژبې پښتو ته راوژباړي. یعنی تاسو دې برخې ته هم توجه کړې ده چې له پښتو نارویژي ته
پښتو نارویژي ته هغه بیا وروسته پروژه. زه د یو مشکل سره مخامخ یم، که ما د ځینو دوستانو سره خبرې کړې چې تقته من کولی شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړی شو، برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې آسان دي، ولې په پښتو کې ماته نه دي معلوم. نشته په راتلونکي کې بیا ژوند وخت حتمن ولې نه.
له طارق بزګر څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لنډو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده. د دوا په نوم د دوی یوه لنډه کیسه له دوی څخه اورو.
یاره خیرات ته ډیر خلک راغلي وو. ملک اسد په خېټه لاس راخت، سر یې وخوځاوه، ویې خندل. احسان الله خان او الله زاهد د ټولو ښه قدر وکړ. ملک صاحب د جومات لپاره د ځمکې په اړه زاهد څه وویل؟ هغه د جومات تړنګو دیوالونو ته وکتل، د څنګ پټي غنم ورته نوي ټوکېدلې وایستېدل، مخې را وګرځاوه. زاهد نو کله داسې د خیر کارونو کې نه وایي، ویې منله. نو هغه د واسکټ له جیبه لاس را وویست، په ډډ غږ وویل، شل بوجه سیمټ یې هم ومنل. ولا بېشکه تیره ورځې هم د کونډې کور ته غوړي او اوړه لیږلي وو. ملک اسد سر وخوځاوه، څه یې ونه ویل، دواړه رهي شول. د ونو په لوڅو خاخونو مرغان ځوړند سرونه ناست، د کورونو څخه تور لوګي پورته کېدل، د غواګانو مېږو خولې په بوسو کې ښکتلې، او لمر ورو ورو ټوټېده. بخاریو کې نوې دړې کېښودل شوې. زاهد وروسته سلام وګرځاوه، په ږیره یې لاسونه راښکل، په نکریزو سره څو ویښته یې په ګوتو کې ونښتل. ګونځې لاسونه یې لپه کړل، سر یې وزړې، شونډې یې وخوځېدې، په تور رنګه مخې توره زخله ورایه نه ښکارېده. غټې سترګې یې وغړولې، پورته یې وکتل، خدایه غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولولم. د سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ته راننوتې وې، د ده په سپینو جامو لګېدلې. د اوږده بدن او اوږدې پوزې سیوري په دیوال پلن ښکارېدل. د زناور واویلا اورېدل کېدله، د ساعت ستنې یوې ته نږدې ښکارېده. باد په انګړ کې ګرد تاوېده، د دروازو په پردو کې را ټولېده. د بیا هیله وکړه، رحمان ربه، غواړم پوه شم چې څه ډول تقدیر لرم. غبرګون ونه لیدل شو، غوږونو یې کوم غږ حس نه کړ. په تمه پاتې شو، د کټ د بازو چنګا شو، ښځه یې پر اړخ واوښته. ده د سترګو له کونجه د خونې په غولي ویدو ماشومانو ته ور وکتل، نور زنډې ونه شو کړای. بیا یې د هیلې تکرار وکړ، مهربان خالقه، مخلوقا خپله غوښتنه ستا وسې دربار ته عرضوم. په بخارۍ کې د سوځېدلې دړې سکروټو یې تورې سترګې بېښولې. دا ځل غبرګون ونه زنډېده، پردې په حرکت راغلې، د کړکیو د ښیښو لړزه شوه، رڼا خونې ته داخله شوه. ناشنا جسم یې درلود، ده تر اوسه دا ډول جسم نه و لیدلی. د شونډو راپای حس کړه، لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړه، له رڼا غږ را ووت، تاسې ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړي. لبیک، ستاسې غوښتنه واورېدلی شو، مګر لوستل ستاسې په ګټه نه دي، لطفا په نالیدلي حالت یې ومنئ. زاهد زړه لوی کړ، غوښتل یې جرأتمندانه وغږېږي، مګر د حالت څخه متاثره ښکارېده. ورو یې غږ را ووت، پرېږدی چې ویې لولم. نور څه غواړئ؟ پر خپل حال راضي نه یاست؟ غواړم نور هم ښه حال ولرم. ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده؟ تر لوستو وروسته یې شاید ولرم، مخکې یې هم غوښتلی شئ. په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم. خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی؟ داسې یې تم کړ لکه څوک چې ته منډې راوګرځي. چوپو، داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي. په پخیمانه لهجه یې زیاته، نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم؟ تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي. خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم؟ چوپتیا شوه، باد آرام ښکارېده. ده د رڼا تیزوالی حس کړ، غږ یې واورېد. تقدیر لیدل کېدلی نه شي، خو څه تقدیر بدلېدلی خو کېدلی شي. څنګه کولای شئ سترګې وغړوئ؟ ده سترګې وغړولې، یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې. د خونې چت ته نږدې یې رڼا ومونده، د دعا کلمې په څېر مجسمه وه، ورو ورو تتېدله. ده چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه، رڼا له خونې وتې وه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره غنی اسانتیاوی چمتو کیږي. د شرکت د پارون په سین کې د برېښنایی کشتی او چلولو لپاره ولایت ته شپږ کشتی سپارلې دي. همدارنګه په سشکل د غرونو ترمنځ زنګوګانو د جوړېدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال پکې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یې یو شمېر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمېر اسانتیاوې برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
دې برخې ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي، د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټې را بډوهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سین کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ او لیګلې څرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، ډېر لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحې ته چې ښکلا یې ډېره زیاته ده، زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوې، وروسته ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحې ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګانې چې دا عملا راورسېده انشاءالله تعالی چې څو ورځې پس به دغه افتتاح کیږي، او بل دا چې د سیمې خلکو لپاره هم یو د سیاحت ښه بیلګه وي.
د نورستان اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې د ولایت د پرمختګ او سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکی خالد افغان:
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري، هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتی منلی. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوو چې په نورستان کې داسې آبادۍ لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سیندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمی منگ دیر لرو، یو د سڑک کمی او بل د سیلانیانو لپاره، او خاصتان مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایی کښتۍ لیږل کیږي چې یاد ولایت پریمانه اوبه، ښکلي ځنګلونه، چمنونه او په زړه پورې هوا لري، چې په دې وروستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوښتی دی. خو ورته غځېدلی سړک د موټرو له تګ راتګ وتلی او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان له ښکلاوو نه لري کیږو. د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې یو لرغونی باغ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له ناغې سرغړونه وکړه، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې تیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره دې باغ ته ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونی باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامای قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه ومنلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې لناغه سرغړون کې ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم ل یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر پوخ کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا غذای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و، ښځه او که نر و.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلي کې چې یو شورا دلته دایرېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل، کرانول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمره او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلی دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکو. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي که نه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی و مقرر شوی و چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تېر شوې دي، ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چېرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کېږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلي په سور کې ناغه لګول کېږي او د میزان میاشتې په اخري شپو ورځو کې ناغه ماتیږي، چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې موسما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړ هلونا ززا په مخا دي زیړی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کېږي بېلابېل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کېږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسي توی ته په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نجارت کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدا دی دبخ دی روانه الله ودری کا لال اچو بدر پسی واچم، ودری کا لال اچو بدر پسی واچم، لپی لپی
مسافر پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول، او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا وچختي.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا پکې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کېږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته یې رڼا شي، او لار نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه په مور لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر چې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جمع ته وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر تللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره اډینه وو. په دې کال پاتریشیا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه، خو اوس یې درک لګېدلې. لنن تیش کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیچ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډېر وګرځېدل، خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمنې هلته ونه لیده. نوي معلومات دا دي چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هېر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه، د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا ګڼه مو هم دومره به زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. تر بولی مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکور اوندے تشو ما خودے تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما، تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑو ما، تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑو ما، زندان نڑاوند نڑاوند نڑاوند، زندان نڑاوند تیروم خودن، زندان نڑاوم دے تیروم خودن، پیالے کھلے پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا. کرے سجد تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے، تندیا مت اومدے لگوم خودنا، تندیا مت اومدے لگوم خودنا، پیالے 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 نسکورو مت شوم خودنا، پیالے نسکورو مت شوم خودنا، تشوم 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 خودنا، تشوم 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 خودنا، تشوم 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 خودنا، تشوم 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 خودنا، خودنا خودنا، خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے،
تندیا ماتا وندے لگوما خود نا تندیا ماتا وندے لگوما خود نا جہر میرا تزمہ ساجر واپک بلے گی